Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبې په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حملې کړې، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه یې د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وې د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې یو درې ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې درې امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر 16 سره برابر ده. را سره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. وروسته له دې چې پاکستان بیا هم د افغانستان پر خاوره برید وکړ، د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا وخت ډېر زیات اساسي شوي دي. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي اکشن عمل وښيي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره و، وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولي دي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د لبینځو ورځ او له بې عدالتۍ څخه د ښځو شکایتونه
چې کله مکتبونه بند شول، زه ډېره کوچنۍ ورم سب کې وم، زموږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ نظر نو مایدي شوم، د بد لګې نه یم، زه یو سپینګیری سړی ته هسپیټال ته.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست سوداګر وای سکال د ځنغوزو بای په بازارونو کې راټیټ شوی دی.
در دې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباري کړې او خبرداری ورکړی چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوځ ویلی دی چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دریو ولایتونو د تازه وای بریدونو په ترڅ کې د رامنځته شویو ترنګلتیاو وروسته، کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي، افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سه‌شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په ایکس پاڼه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریفزاده یوسف سره یې د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هم بحث کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېمه نیټه په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید له امله لس ملکیان، نه ماشومان او یو ښځه وژل شوي دي. همدارنګه د خوست ځینو سیمیزو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د ځینو سیمیزو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوی چې له امله یې 5 کسان ټپیان شوي دي. خو د پاکستان پوځ بیا اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللې ده. د پاکستان دولتي راډیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړی چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کونړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چننونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوي ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. طبعا د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا وخت ډېر زیات اساسي شوي دي. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو د پښو لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي، او دا چې په څومره پیمانه به وي، څه ډول به وي، هغه به وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، د دواړو هېوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅکله مشکل نه حل کیږي. ښه به دا وي چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هېوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل وباسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې د تجارت په برخه کې د نورو مسایلو په برخه کې همدا اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هېوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستاني چارواکي ادا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربند هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل، او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لورو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په امري نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ، ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپه ووهله. ښځې، ماشومان او لویانې ووهل او ټولې عاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وایي د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله یې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو دا عمل غندي او وایي له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15 د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعاله ده او بیګا د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوې، وایي پولیسو ښځې او ماشومانو سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پات کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ ریپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو، چې زموږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته، نوې زېږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه بغل ناروغۍ هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیس ووهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوي او له پاکستانه د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونه ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په تېر اګست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای اتویشتمې راهیسې د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ای لاریون پیل کړی او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واورېدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجي کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، خو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقي جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري ښودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حجي کم ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقونو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له لوري غندل شوی. دوی دغه راز د پیښې ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره یې د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقونو سرغړونه وبلله. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرېښی دی.
پرون د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو خواوو له زور زیاتي سره مخامخ دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملاتړ بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیمه راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چین غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. یوې خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې مضمونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ له زره نو مایدي سوم د بر لګې نه یم. زه یو سپین ګیري سړي ته وسپین کړم نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاست ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یو انجلۍ چې د اوولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نه سي پورته کولی.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاش شیره نگهداری میکرده. من
دا انجلای چی دا کاکا کورنای ساتل کل چی ورتر باران راتلل دی نمنل ویل چی زی نکوم ورایم. دا کاکا میرمونی پا تشناب کی اچاولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلای یه لتشناب نا رویست قبرغی او ملای ماتا و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووره هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړېستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وه، خو ډیری په کابل کې وه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکې د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز العملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې دي حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا میلانو له مجازاتو پرته شونې نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پېښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پېښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دی ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته. خوستی سوداګر وایي چې سکال د ځنغوزیو حاصلات د تیر کال پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو د دوی په وینا نرخونه یې ټیټ دي او دوی په اوسنۍ بیه کې تاوان پیښوي. دوی زیاتوي چې تیر کال د ځنغوزیو پوخمن شاوخوا درې نیم لکه کلداری و خو سکل یې بیه شاوخوا یو نیم لک کلداری ده. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي وایي چې سکل چین ته په صادراتو کې اسانتیا راغلې او یو کیلو ځنغوزي یوازې په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د ځنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریتو ویل
یمی خود دولت نه دا خویش دا چې یو چین نه دی ډېر هیوادینه دی، هر هیواد ته د خص نه پرواز وشي، اقرادات وشي چې غوړنځه 15 لکه تل شي پرسه کول، دا غوړنځه 15 لکه و یز په یو نیم لک دی، درې نیم لکه ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د ځنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره ستاندرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ته عرضه شي. یو بل تن سوداګر حاجی بستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګ نه لري چې میګ چیرته کیږي غرمه چې پروشي په سویرته شامیږي هغه سړه غرته خېژوي په څټ ی تر کول مول پته د تاروخوله ما یدا شوای د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپله وایي.
په ورته مهال په خوست کې د ځنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د ځنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاجې کنتنرې دي، هېڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پوښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو
تیرا وی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یودیم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلی دی
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ دی یوادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزی ته غلا سره راځي نو هغه ورونه تجاران چې زنغوزی کاروبار کوي کله ته کوم ستونزې لري او یا بها بهر کوم ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.